زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومانو له مکتبونه جوړو، ماشومانو له زیا جوړو، ستاسو مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې دره جوړو، خو یو ازمنه موږ سره نه برابره شوې. دې قریبا دوه درې کاله وشو دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مسته چا نه ده کړي. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د مای نوې چاودنې یو ملکي کس وژلی دی، یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکښې شته پروګرام لرو.
مخکښې خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوې د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخفړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسین اندړ او همدارز فاطمه مورچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مورچل را سره پر لیکه ده. اغلی مورچل د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مورچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډېر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډېر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو ته کوم باید وایم چې گرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سیده دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه زموږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې. تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوش کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېره حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از د کلی په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تک 2013 کې دغه یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخبل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ناتن ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غي نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې نو هغه نورسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسې نورسته د اتموی نظر په موافقه توګوز ما او د بورسې ماتلا سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکریال ته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نورسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړی د څه کال فارغ شوم هغه نورسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دولتي مشروع وکړم چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د استاج دوره شروع کړه هغه نورسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وک او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نورسته بیا د ویان د مستل ویان د پټوګ دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دی چې کو څه خلکو زما د بیکګراوند په اکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوکه دوی داس فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ګوګل سی وو فقط تم ذکر سی وو څه د ماستری کچې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وو ته دا به امریکا کې اوسېدل او اغلته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د غو خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد د ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزه چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا غو موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو لخوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي که ما تاسو ته مخکې مویلې اوس د خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګونې چې مخکې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیرې کمی سوي وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کوم کومې انجونې یا ښځې په داسې نګونو سره مخامخ کیږي دوی باید د دې نګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار
یو خپل کومه خځه په رئیسه ای یعنی غنه په پورته موقف کې ما غادس نشي ورته ویلای چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سمکو ځکه ستلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا غس دې دا څنګه غون مقابل کې ودی کو دا هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
محترم سنه دغه پوښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي دغه لپاره یو ښه ترتیب مقام برابر کړي او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال خبرې دغه شوه چې د څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق لا ورکړي دي نو د هغو حقوق سبا یې څه استفاده وکړي نو دغه پښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې تاسو ته او محترم ستاسو مېلمنې ته او د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جنابي خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزو یا نارینه دا چې دی دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري او په ځینو کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو ته څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړی دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجه ته ورسوي چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو لپاره ته خزې چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمان غوړي چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمان د خزونه دا هله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټونو نفارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونده ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه او شی استخدام شي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا مو ته انده نسل تکانه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلای شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونی که الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی توګوره په اداراتو کې ډېره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازار کې تا او شایسته وسی نو دوی ته کاری برابر کړي کاری زمينه یو خبر او بل دبل ورڅوله مثلا چې بعد خېدي مشکلات لري یا مثلا
زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم؟ هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي راډیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي.
ازادي راديو د دیموکراسي ملاتړي.
د ازادي راديو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان زهان خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال، لومړی سنف وړکتون، دوهم سنف وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده، او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتم سنف پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم دی مکتب که لرو، چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه در درست دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون و لخوا مونگ تمریکی کلدی که تا بیا قصری او بیل افیس نمونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لاندی نیستو. اصلا زمون مرکز نهاد انتفاعی مرکز ده، مونگ کسیش کلیگو خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
مننه جان، السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد صاحب، مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حسی اندر ده، او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب، چیرې زده کړی چې دا څه وخت کې دا څه راکړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی؟
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علم کې شو دي د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ صحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو دي په اطرافي سیمو کې درګولل، هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاورې سول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ونه کړي، غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غزې پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله رد کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، دا کولی شي چې مانا د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، ابتدایا مکتب میں محبت ثانی، ابتدایا مکتب کے عروج تلے سے دورہ میں پھر ابھی تلے سا کے او فاکولتا میں ڈیفینس فن ریڈ کیمیا بیولوجی کے ڈپارٹمنٹ نہ فارغ اثر ہے کابل پانچن ماسٹری میں افغانستان دفاع امن نور وہ پانچن کے کرے گا او ٹھول زوان میں پہ کابل کے شروع نہ تر آخر پوری دیر لگ وقت فارغ شرائط نو او امنیتی سندھ لگ دیر شو یا دو کالا مونگ مہاجر شو نور ٹول زن ما افغانستان کے تیز کرے گا ہم دیر تک پیدا سوی ہم هم دیر تک زارا او دی پر ورور پر دی سوال پر جواب کی باید ہو آئیم چه دقیقا پاک وقتل کی گی نور کول کی گی مگر پا مخارونو که پر مراکزو که دی ولایاتو پر اگر سیمه چه دا گلت قانون چلیدی خو طبیعه که من خپل غد همیشه پوته کرده، خپل آواز ما همیشه پوته کرده او که هر یو خود تا یو فرصت مساعد کرده چه دا خپل خوانده و آواز که پکل یو باندو که جوان کهی پوته کرده لاغی فرصت نهی ازمی استفاده کرده. خود زمون دا سی سنده پا دا خارونو پا منس که نده زمون دا خارونو خوانده اکثرا به تعلیم حق هم پیدا کرده، به خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زموږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی د ژوند په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیو بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیرې، هغه مشران، هغه ورونه که افغانانم شکر دی، الحمدلله مسلمانانم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي آن په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پالتا او استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي فرهنګو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پاچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوی نه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینزینو نظر که دا مسائل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.